پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د لوګر پر ازري ولسوالي وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه کړي د سیمې وضعیت له وروستي حاله مو خبرو دا چې ولې پر ازري ولسوالي وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي د چارو دی یو کار په نظر مهمه اخیستی په نړیوالو سیمهیزو موضوعاتو کې اوري چې عمران خان د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا رسما د صدر اعظم څوکۍ ته کاندید شوی دی خوخ پرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو فرشته جلال زیده خبرونه وړاندې کوي
دا ازادي راډیو اوریدونکو سره مو سي په لوګر کې د ولایتي شورا د غړو په وینا له بیګاره هیڅ د ازري پرولسوالي حمله روانه ده په شمال کې د نیورو چارواکي وایي په فاریاب کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران د پراخ مالی بندیزونو د بیا انفاس امر کړی دی پر خبر نو واوري په لوګر کې د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې له بیګا رئیس د ازر پر ولسوالۍ له څلورو خواوو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده او د ځینې سرچینو په حواله دا حمله لا هم روانه ده یو شمیر قومي مشرانو هم ازادي راډیو ته ورته خبرې کړې دي د ازر ولسوالۍ او اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې په سیمه کې د ناټو د غوښ ناتړ ماموریت الوتکو هوایي حمله هم کړې دي
دګاش په جون د دې په سوالي په لومړی کرخه باندې وسلوالو لخوانه د لایز بریډ شروع شوی دا الټرنټ ایریټ لایسي الټرنټ اکمال کیږي الټرنټ حمایه کیږي دوه شپې کیږي چې په ادره باندې ټول اکمالات لاره باندې دي چې زینو وران دي
د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاهپور احمدزی تایید کړي چې پر ازر ولسوالۍ حمله شوې ده او لا روانه ده شغلی احمدزی د تلفاتو شمیر هم ورکړی دی خو وروسته به یې سمج له خبریاله په دې خبرونه کې جزئیات واوري په فراه کې د ملي اردو د عسکرو پر یوه پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور عسکر وژل شوي او شپږ تنه زخمیان شوي دي د فراه د والي ویاند محمد ناصر مهری رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دې پوسته حمله پیل کړه چې تر نن سهار روانه د حمله په ځای کې د ملي اردو الوتکو بمبارد هم کړی چې د مهری پوینه نولس وسلوال طالبان پکې وژل شوي او ډېر شتنه زخمیان شوي دي په فرا کې په بالابلوک ولسوالۍ کې او د لوګر پر ازر ولسوالۍ د وروستیو حملو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې تیر شپه وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده د 209 هم شاهین قولي اردو په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو وسلوالي ډلې تیر شپه په غورماچ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو برید وکړ خو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شو خبر پاڼه وایي په دې جګړه کې چې تقریبا 2 ساعت روانه و اته تنه وسلوال ووژل سول او شپږ تنه زخمیان دي شاهین قولی اردو په خپل بیان کې همدار از ویلي چې د ملي اردو کمانډو ځواک پروند په پوځي عملیاتو په ترڅ کې د کندوز د چارټرې ولسوالۍ سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې دي طالبانو پر دې دواړو مسلو خبرې نه دي کړې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوشنبه پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاس امر وکړ په دې بندیزونو کې د ایران د اسعارو د راکړې ورکړې او مهمې صنعتي برخې په نقشه سوي دي ترامپ دا بندیزونه درې میاشتې وروسته تر هغه لګوي چې ته ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل یې اعلان کړل ترامپ پرون په یو بیان کې پر خپل پخوانی دریس ټینګار وکړ چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه یو اړخیزه او خراب موافقه وه ښاغلی ترامپ د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې دا خبره څرګنده کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکی او بې ثباته کوونکی چلند بدلوي او په نړیوال اقتصاد کې به مدغمیږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ کیږي د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو بیان کې وویل چې ایران په د امریکا له بندیزونو سره سره په اټومي موافقه کې پاتې سي هغه وویل چې که امریکا غواړي د ایران د ملت پر ضد رواني جګړې کار واخلي او د خلکو ترمنځ نفاق واچوي نو دې کارونو ته دوام ورکړي د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل که امریکا مذاکرې غواړي باید ښه نیت څرګند کړي
ابتداش این هست که نشون بده واقعا
دوای اول گام داده چې د ترامپ لپاره چې څرګنده کړی چې صادقانه په مذاکرو کې ګډون کول غواړي او د ستونزو د حل هڅه کوي دا چې مذاکرې د مذاکرو خبره کیږي او بیا په عین وخت کې بندیزونه لګول کیږي څه معنی لري تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل چې متحد ایالات د ایران په وړاندې د سخت دریځ په خپلولو سره په خپله منځوي شوی دی او د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول منفورد د کاروبار ملګري ریک ګیټس په دې اړه چې له منفورد سره یې د میلیونونو ډالرو د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته کړې جزئیات څرګند کړي دي او ویلي دي چې هغه پیسې له یوه اوکراینی مشتري څخه ترلاسه کړې وې ریک ګیټس پرون له واشنګټنه په یو څه فاصله کې د امریکا یوې محکمې ته دا بیان ورکړ او څرګنده یې کړه چې یوه اوکراینی سوداګر پاول منفورد ته په اوکراین کې د سیاسي مشاورې لپاره میلیونونه ډالر ورکړي ول ریک ګیټس وویل چې دا پیسې هغو بانکي حسابونو ته استول شوي وې چې په قبرس کې د منفورد په نوم جوړ شوي ول څارنوالانو پر پاول منفورد د مالیې په برخه کې د درغلۍ تور لګولی او ویلي دي چې هغه له اوکراینی تجارانو تر 6 میلیونه زیات ډالر ترلاسه کړي خو د امریکا له حکومته د مالیه پټولو لپاره یې حکومت ته د دې پانګې ډېره کمه برخه وښکاره کړې وه پاول منفورد د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشر وو خو تر یوې مودې وروسته یې له دې دندې استعفا وکړه
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول پولان په خبرونه کې اوري چې د لوګر پر ازري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه کړی او دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده
ازري چې وضع ډیره بحراني ده او نازک ده او کېدای شي ازري سقوط وکړي حالت نه تیاری کړی شي حالت نه اکمال کیږي حالت نه حمایه کیږي دوه شپې کېږي چې په ازري باندې ټول اکمالات یې لارې باندې دي
دا چې ولې کابل ته نږدې پر ازري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي او دغه ولسوالۍ څومره مهمه ده په دې اړه مو د امنیتي چارو دی او کارپو نظر اخیسته
ازره دا یو مهم او ستراتیژیکه نقطه ده چې لار لدی د موټر او لار احتا د پاکستان طرف لدی
د فراه په بالا بلوک ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو د حملو ویل شوي له خپل خبرې اعلان سره تماس نیسو د دواړو ولسوالیو له وروستي حاله مو خبرو په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې عمران خان د خپل ګوند د پاکستان د تحریک انصاف لخوا رسما د صدر اعظم څوکۍ ته نومول شوی دی مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم د لوګر د ولایتي شورا غړي او قومي مشران وایي تیر شپه دوله صبحو را په دې خو د لوګر د حضرت ولسوالۍ پر پوسټو لڅلور خو او وسلوالو طالبانو ډلېز بریدونه کړی چې اوس هم نخته روانې دي په دغه بریدونو او نخته کې دوه لور ته د مرګ جوړ راپورونه هم ورکول شوې دي د تیر څو ورځو رئیس ویل کیږي چې د ولسوالۍ ته غزیدل لارې بندې وي او په دې سره د سیمه د اوسیدونکو ستونزې هم ډېرې شوې دي دغه راز د لوګر ولایتي شورا غړي او یو شمیر نور اندښنه څرګندوي چې که ازري سره عاجل مرسته ونشي کړي ازري د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونشي نو خې دغه ولسوالۍ ډیر ژر سقوط وکړي د ازري د وضعیت په اړه او نخټو په اړه نور حال د ازري رادیو د سیمه ییز خبريال نجیب الله الخیل پر راپور کوي
د سیشه می پورس د لوګر د ولایتي شورا غړي او د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو ډاکټر عبدالولي وکیل آزادۍ رادیو ته ویل چې د جګړې پر سیمو د قاطع ماموریت هوایي ځواک البته کو بمباري کړي او په بمباري کې هم ملي او سیمه ییز پولیسو ته مرګ ژوبل وخته ده د ول په ازره کې د وسوالو مخالفین لوري د بریدونه له دوله صبره زو راهي سره باندې او دوی د مسله د ملي امنیت شورا دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس د قول اردو قومندان او نور مسؤلینو سره شریکه کړي خو هغه لازمه توجه نه ده کړي نو موري دا ول کچيري حالت داسي وي نو ممکن ډير ژر ولسوالي سقوط وکي
دغه په دوه ورځې په سوالي په نمبر یو کرخه باندې یو سوال لخوانه د لایز بریج شروع شوی دا او تر اوسه جریان لري حاضر وځ ډیره بهراني دا نازک کړه او کله چې حاضر سقوط وکي الټرنټ ایریټ لای سي الټرنټ اکمال کیږي الټرنټ حمایه کیږي دولش پکې کیږي چې په حاضر باندې ټول اکمالات لري باندې دي چې زین وخان دي شبکو لپاره چې کومه غزې دي اوبر ازي دي په ویالو زراتي ویلې دا ور باندې شتول دي د یو پایتون او شبکی ور باندې کړی دي
د سیمې او بل تن اوسیدونکو حاجی خوشاله سن ول از ری و مهمه او ستراتیژیک ولسوالی ده او دا زلګنو وسوالو د جانخیل او زین نور ولسوالی په شان په دې ولسوالی هم مهال ډلې ازبلیټ پیل کړای لاری تړلی او کوخخ کوي چې حضرت سقوط ورکی د ول زای خلک تر هغه مړی خاورت نشي سپارلای چې جګړه ونی دريږي
لکه ماغه د جانخیل او په ستراتیژیک سیستم باندې دلته یو تا پروګرام نیولای چې د سقوط ورکی او خلک په کلو کې تقریبا شهیدان نشي خبري سپندي حالات کې دي جنگ شدید روان ده
د ازر یو تن قومي مشر محمد نادر وایي چې د سهار پر رڼای سره د جګړې شدت کم شوی دی
جنگ خو د شپې په 12 بجو باندې شروع سه او تر سار تر د نن اوس وخت پورې جریان لري اوس خسیر معمولی کمبوتیا کړل نو سوالی ته چې مراسته اوندر شي کې امدا اوس په لانم د سکوت په حال کې
د لوګر د امنیت قومندانۍ چارواکي هم وایي چې د 13 شپې له 2 بجو راهیسه د وستوال لوري په ازر ډلې بریدونه پیل شوی او اوس هم جګړه روانه ده د لوګر د امنیت قومندانۍ وایان شاپور احمد زیول په دې بریدونه کې ډیر شپه سوال وژل شوی خو دولت لوري ته هم ځانې زیان اوخته درې سرتیری وژل شوی او څلور ټپیان دي وستوال طالبانو ویلي چې په دې حمله کې 19 پولیس وژلي او شپږ نور ژوندۍ نیولې دي
د ازردی ورستی وضعیت په اړه د نور معلوماتو لپاره هم د شپه بیا هم نجیب الله خیل د ټلیفون په لیکه دی الله خیل صاحب اوس د ازری ورستی وضعیت څه ډول دی
نور صاحب په پایل کې تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم په خبر شوی رپورت کې د ازردی حالات په باب معلومات موجود وو تر اوسه داسې خاص توپیر پکې نه لیدل کیږي مونتاغه په ځینو ځایونو کې افغان ځواکونو بیرته پیشوی پیل کړی دا هڅه کوي چې یو شمېر له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي ځایي اوسیدونکي وایي تر اوسه د برید له سیمو ټول مړي نه دي راانتقال شوي خو کار پر روان دی چې مړي راټول شي او بیا وروسته کله چې وضعیت نورمال کیږي د هغوی د تفصیل مسله مخ ته بوزي
بله تاسو وایئ چې الو خیل صاحب تاسو ویل چې مړی د راټول شوی مړی دا ملکی ولسی خلک دي
یقینا د ولایتي شورا غړو او ځای اوسیدونکو ویل چې یوازې په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوسټ تر حمله لاندې نه دی راغلی بلکې هلته کلی چې دي او ځایي اوسیدونکي خلک چې دي هغه هم تر تهدید لاندې دي هغه باندې هم برید ده او دا کې له شک پرته ملکي خلک هم شته د هغه د خبرې په اساس باندې
ملکي کسان د کومو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي د وسلوالو طالبانو د بریدونو او کچېرې د هوایي بمباریو په نتیجه کې
نه د دوی وینا دا شایده چې وسلوالو مخالفینو هم په افغان ځواکونو باندې بریټ کړی او هم هلته چې کوم کلي دي او خلک دي دا تر وسلوالو تر برید لاندې راغلي دي بل غواړم اضافه کړم چې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب صدیقی هم شیبه وړاندې وویل چې اوس د تا پوځي چورلا کې رسیدل دي او هلته یو شمېر هغه ټپیان چې وو هغه د لوګر مرکز ته انتقال کړي دي
تاسو په مخ کې په راپور کې
بله
مهرباني وکړئ
موږ د ولایتي شورا غړو او د سیمې اوسیدونکو نه همدا شیبه پوښتنه وکړه چې څنګه کېدای شي بیرته د ازري حالت نارمل حالت راشي هغه یوازنی لار ده خو دا چې باید کمانډو او نور تازه‌دار ځواکونه ته ورسیږي او که ونه رسیږي نو د ازري د سقوط امکان قوي دی
بلی الو خیل صاحب تاسو په راپورونو کې تل د ازري د وضعیت په اړه هم راپورونه ورکړي د ازري وضعیت له 12 ورځو راهیسې وای ډیر خراب و لارې بندې وي او د ګواښونه ورته کېدل ولې سیمایزو چارواکو یا نورو په کابل کې چارواکو د وستونزو د هواري لپاره اقدام ونه کړ
نو یو طرف خو خپل حکومت ته چې هغه به خپل خبري لري په افغانستان د بلابل سیمو کې جګړې دي شاید لامل هم دا شي البته هغه مسؤلیت چې ځایي چارواکو پورې او ولایتي شورا پورې مدني فعالانو پورې د لوګر د اوسیدونکو په اساس باندې هغه موږ سره دا خبره وکړه چې دا دوله سورځي چې جګړه ده حتی دوی باندې غڅخا کو به چې راځي د اتفاق د وبو شبکې دا وسوال باندې کړی دي. دا مسلې د افغانستان امنیت شورا ته، د افغانستان کورنۍ چارو وزیر ته، وزیر دفاع ته او نور څومره امنیتي کسان چې دی هغه ته دا خبره کړی ده. نو شاید رسیدګي کړی ولی لازمه رسیدګي نه ده کړی د دوی په وینا.
بله ډیره مننه نجیب الله الخیل لو چې د لوګر د ازری ولسوالۍ د ورستی وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو، ولی وسلوالو طالبانو پر ازری فشارونه زیات کړی دي؟ په دې اړه زموږ همکار اکرم الله اکرام د امنیتي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ازری د ناامنی د شاوخوا سیمو په ځانګړي ډول د پلازمېنې کابل بل امنیت آیا تهدید اولی شي؟
بدون شک ازره ده یو مهم او ستراتیژیکه نقطه ده چې لاره لدی د موټر او لاره حتی د پاکستان طرفه لدی او دا په طول دی په څلوېښت کلو کې د مجاهدینو هم په وخت کې دا یو عمومي لاره و. د دې لارې نه به خلک اکمالات به کوو لوګر ته او لوګر نه په دا بالاخره میدان وردګو ته داسې به اوښتو د پغمان شاته په دې غرو باندې تر شماله بدله. دا یو مهمه ستراتیژیکه سیمه ده، د دې تاثیرات هم په کابل هم په لوګر هم په سروبي او موسوي چوراسیا باندې بخي زیات نامني تاثیر کوي. زه هیله مندم چې دلته هم حکومت هم قومونه مشران د دې وطن دې توجه وکړي او د دې جنگ هغه ونیسي، جلوی ونیسي، دا جنگ ګسترش پیدا نکړي.
په وروستیو کې د مخالفینو حمله په بیلابیلو ولایتونو کې تیزی شوې دي، په ځنګلي ډول په اوروزګان کې، په غزنی کې، همدارس په ننګرهار کې. دا په داسې حال کې ده چې د سولې خبرې اترې په تیزی سره روانې دي. دلیل څه کې ده چې تاسو په نظر مجاهد صاحب؟
متاسفانه چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې دلته د نړۍ د منطقې او د لری منطقې او د غټو قدرتونو د استخباراتو غټ لاسونه په دې جنگو کې دي. کوم زمان چې د افغانانو خپل منځي به اختلافات منځي او کرا کرا سره نزدیکیږي او سره ثبات ترسيږي. د تجربه موږ د نجیب د حکومت اخرو کې هم لرو او فعلاً هم داسې حالت دی. کوم وسیله د سولې خبرې روانې سي، خلک د جنگ نستړي دي او سره نږدې سي. بالاخره استخباراتي شبکې هغه نوکر موضوع خلک چې په افغانستان کې لري په دوه طرف د جنگ کې دیو تشدد ورکي، بلاخره دا جنگونو تشدد ورکي چې تو دنیا ته وښي چلته دا خلک صلح نه غواړي او بلاخره دا دوامداره په جنگ وسات.
د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې د ازرې د وروستي وضعیت او د چې ازرې ولسوالۍ څومره مهمه ده په دې اړه نظر سره شریکو. وړاندې د غرض د فراد د وروستیو ناامنۍ له حاله مو هم خبره و، خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو په وزارت کې د کرنیزو محصولاتو، میوه او سبزیو یو ورځنی نندارتون پرانستل شو. د دغه وزارت وین اکبر استمین نازادي رادیو ته وویل په دغه نندارتون کې د څلور د شولیتونو د شاوخوا 200 یو لسوالیو انګور، شفتالو، انار، زردالو، ګیلاس او بلابل سبزی نندارې ته ایښودل شوی دي. ښاغلی رستمی زیاتوي د دغه نندارتون له جوړېدلو د دوی هدف دا دی چې له 2013 کال راهیسې افغانستان کې د کینول سویو باغونو له حاصلاتو خلک خبر او ورته بازار موندنه وکړي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا په تیرو 15 کلونو کې په ټول افغانستان کې په 1,25,000 هکتار ځمکه کې میوه لرونکي نیالګي کینول سوي دي. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې له افغانستانه پاکستان ته د وارداتو اندازه زیاته شوې ده. دغه بانک په راپور کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان په اقتصادي راکړه ورکړه کې ښه والی راغلی. افغانستان ته د پاکستان د صادراتو چې د 2014 میلادي کال جولای میاشتې د 2019 میلادي کال تر مې میاشتې 1,200,000 ډالر وو. د 2019 میلادي کال جولای میاشتې څخه د 2013 میلادي کال تر مې میاشتې پورې 1,402,000,000 ډالر ته زیات شوی دی. دوه کال وړاندې پاکستان افغانستان ته 2.5 میلیارد ډالر صادرات درلودل، خو د دواړو هیوادونو وروستیو کړکیچونو سیاسي تحولاتو د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ هم ناوړه اغیز وکړ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بای یو بوري قزاقي وړو 1300 افغاني درینی منای وریجه 2500 افغاني شپارس لیتر غوړی 1200 افغاني او 1 لیتر پټرول 1500 افغاني او 1 لیتر ډیزل 1300 افغاني او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو کوړاندې د افغاني یو بای یو امریکایي ډالر 2 افغاني او 1 پوله یو اروپایي یورو 3 افغاني 1 پوله یو استرلینګ پوند 3 افغاني 1.5 پوله یو سعودي ریال 19 افغاني 1520 پوله زر ایرانی تومان 8 افغاني 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1590 افغاني
د ازادي رادیو لپی او استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري مخله دې چې د فراد ورستي امنیتي وضعیت په اړه خپل خبري سره تماس ونیسو سلام محمد صالح دلته په استډیو کې دی او سیمه ایز حضور اخلو د پاکستان د تحریک انصاف ګون پرون عمران خان رسمند پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه ونومو عمران خان لدې چې د دې مقام د خپل ورول لپاره د پارلمان د غړو رایه تر لاسه کړی او د اپوزيشن کاندید هم ماته ورکړي صالح صاحب تاسو چې دا موضوع تعقیب کړی دا په پارلمان کې عمران خان د رایه اخیستو په مهال کې رایه ګیری وشي له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی
ډیره مننه داس ویل کېده چې عمران خان به د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په څیر لا اپوزيشن او نورو ګوندونو سره مخامخ سي چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده د عمران خان لپاره به د شمې پورز په پارلمان کې رایه چونه کیږي او دای هم د صدرت مقام د ګټلو لپاره اړ دی هغه کاندي ته چې د اپوزيشن لخوا په ګډه معرفي سوی ماتي ورکړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیرو عمومي انتخاباتو کې د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټلې خو د اکثریت په ګټلو بریالي نه سو دغه ګوند د ملي اسمبلی د 324 څوکۍ له جملې 115 سیټونه یا څوکۍ ګټل چې اوس اړه دی یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي ګڼ وکیلان چې د جولای د 25مې انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو په توګه ولاړ و د عمران خان له ائتلاف سره ملګری سي وي د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف علوي چې له کراچي څخه منتخب وکیل دی ویلي چې عمران خان د دوشمې پرز په اسلام آباد کې دغه ګوند په غونډه کې رسمن د صدر اعظم څوکۍ ته ونومول سو د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشی ویلي چې د عمران خان نومول کېدل د ګوند اکثریت غړو لخوا تایید سول عمران خان ویلي چې د اگست د 14مې مخکې چې د پاکستان د ازادي ورځ ده خپل حکومت تشکیلوي
په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې عمران خان ګوند تر ټولو ډېرې رایې ګټلې وې خو اپوزيشن ګوند د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند هم دوهم ځای نیولې دی او اوس د اپوزيشن په ډله کې شامل دی د دغه ګوند په څه ډول وضعیت کې دی اوس
د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند یعنی مسلم لیگ نون له هغو ګوندونو څخه دی چې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده نواز شریف تاسو پیری چې د محل د اداري فساد په تور د لسکلن بند سزا په وړاندې دی په غوښتنه کړې ده خو د ګوند پخوا په څیر ځواکمن نه ښکاري د ګوند د البته د نواز شریف ورور شهباز شریف د خوا دغه ګوند اداره کیږي چې دای هم د دوشمې پورز د اپوزيشن لخوا د صدر اعظم په توګه ونومول سو د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشی ټینګار کړی چې د اپوزيشن لخوا به د دوی د نوي حکومت د تشکیل مسلې ته کوم ستونزه پېښ نه سي
عمران خان د خپل بریا په مناسبت وینا کې له گاونډیانو سره په تیر بیا افغانستان سره اړیکې مهمې وبللې ورسته هم افغان ولسمشر له هغه سره وغږېد او د کابل ته هم کابل ته بلنه ورکړه عمران خان د افغانستان له حکومت د افغانستان لپاره څومره مهم دی که چیرې صدر اعظم وټاکل شي
بلې همدغه وینا کې عمران خان وویل چې د حکومت تر تشکیل وروسته اول رسمي سفر کابل ته کوي عمران خان دغه راز په پاکستان کې په پارلماني انتخاباتو کې لبریا وروسته په خپل هغه وینا کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د تجارتي اړیکو درغولو په برخه کې هم هلې ځلې وکړي چې دغه خبرې په افغانستان کې تر یو حد له هر کلی سره مخامخ شوي د جمهور ریاست د زمري پراتم ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړي او د همکارۍ د شوالي ټینګار یې کړی دی
بلی ډیر مننه صالح محمد صالح او د یادونې وړ بولو چې د عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي چې نوې صدر اعظم به عمران خان به د پاکستان د تاسیس د کلیزې مخکې ټاکل کیږي 14 د اګست چې یوه اونۍ وروسته ده د پاکستان د تاسیس له کلیزې سره برابر ده
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. مخکې مو د لوګر د حضري ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په باب واورېده چې وسلوالو طالبانو تېره شپه له څو اړخونو پراخ بریدونه په دې ولسوالۍ باندې پیل کړي دي. بریدونه تر سهار پورې دوام لري. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وویل چې اوس ویل کېږي چې جګړه یو څه درېدلې ده، خو له بلې خوا وسلوالو طالبانو د فرا په بالابلوک ولسوالۍ بیا حملې تېزې کړې. د فرا د ولایت ویاند محمد ناصر مهری ویلی چې د دغو بریدو دونو د پشاتمول لپاره له افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې او چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو ځینې مورچلې هم په مورچلو بمباري شوې ده. همدا شېبه له فراد ازادي راډیو خبري احمد شاه فطرت سره د ټلیفون په لیکه د فطرت صاحب اوریدونکو ته کړي دغه وروسته بریدونو او مرګ ژوبلو په باب وایي.
سلامونه سیب تاسو اردم وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، تېره شپه د فراه ولایت بالابلوک ولسوالۍ په خاص ډول هغه لویه لاره چې دا ولسوالۍ څخه تېرېږي د فراه فرود لاره او بیا د هرات کندهار لارې سره نښلي د درندې جګړې شاهده وه. وسوال طالبان تېره شپه په دې سیمه کې پر څلورو امنیتي پوستو، البته د ملي اردو په پوستو، بریدونه کړي دي چې څه شېبه مخکې ما د فراه کې د ملي اردو د لیوا ویان نورالله خاړکي سره خبرې وکړې. هغه وویل چې ټول بریدونه یې شنډ کړي او په دې بریدونو کې اووه تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي. همداشان د خبره چې نولس تنه د دولت وسوال مخالفان یا وسوال طالبان هم په دغه بریدونو کې تېره شوي وژل شوي او د دېرشو تنه په شاوخوا کې ژوبل شوي دي. دغه بریدونه د خان په هغه سیمه کې دي، کومه سیمه چې د شیوان، خواجهقدر او دیب نوم یادېږي او ډېره مهمه سیمه ده. له بل خوا د دولت وسوال مخالفانو ویلي چې په دغه سیمه کې یو پوسټ دی سقوط کړی، خو امنیتي چارواکي دا خبره نه مني. دنیا سره په دې وروستیو کې په فراه کې او بیا خصوصا په بالابلوک، پشترو ده او بکوا ولسوالۍ کې د وسوال بریدونه ډېر شوي. همداشان یو ورځ مخکې بهرني ځواکونه هم فراه ته رسېدلي او دلته د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ کوي. تېره شپه هم ویل کېږي چې دوی ځینې هوایي بریدونه هم په دغه سیمه کې کړي دي.
بله، احمد شاه فطرت تاسو نه مننه. له فراد ازادي راډیو خبريالو چې د فراد بالابلوک ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم د کابل چاپي ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل تورمان ته به وښو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په تړاو غن مسالې لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، لکه مې ورځې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خبرونه رسنیو ته راووتل او خبره سپین شو چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې درې ځله خبرې شوې دي، په افغاني رسنیو کې د بیلابیلو لوریو دریزونه ډېر عجیب او حیرانوونکي دي. په سر مقاله کې راغلي حکومتي چارواکي خو په یو ډول د انزوا احساس کوي. د هغوی څرګندونې پر دې متمرکز دي چې سوله او خبرې به د افغان دولت تر مالکیت او حاکمیت لاندې وي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره ځینې لوري بیا له دې مسلې سره داسې چلند لري چې دو مخیتوب یې لورای اخکاری، ځکه کله چې د سولې او خبرو اترو مسله سړوي دوی د سولې د خبرو تند شعارونه بدرګه کوي، خو کله چې د سولې خبرې راتودي شي بیا د ولسو کلونو راستراوړنې ساتل او اساسي قانون سره کرخه شي. ورځپاڼه دي کې ځینې نور بیا د طالب او امریکا ترمنځ خبرې خپلو امتیازونو ته زیان بولي، خو ځینې بیا ریښتینې اندېښنې ښیي. په اصل مقاله کې راغلي چې په ټوله کې زموږ د سیاسي ډلو، حکومت او رسنیو دغه بیلابیل دریځونه په یوه ډیره مهمه او اساسي مسله کې د ولس د نه همغږۍ په معنا ده، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور یاد لوري په هر صورت د ولس د یو برخې استازیتوب کوي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. مسیر لیکلي، لا هم معلومه نه ده چې امریکا له طالبانو سره په واقعي معنا د سولې مخامخ خبرې کوي که د ځینو لنډمهالو اهدافو لپاره له طالبانو سره اړیکې نیسي. په سر مقاله کې راغلي چې لا هم امریکایي حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د مخامخ خبرو پخلی نه دی کړی، بلکې د امریکایي چارواکو په حواله ویل شوي چې دوی د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره له طالبانو سره خبرې کړي دي. ورځپاڼه دي کې په هر حال دا که د امریکا او طالبانو ترمن مخامخ د سولې خبرې دي او که سولې ته د طالبانو د چمتو کولو خو د سرمخاله لیکونکي په باور افغان حکومت په دې مسله کې څنګ تکړل شوی دی. په سرمقاله کې دا هم راغلي که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او دا خبرې رښتیا د سولې لپاره وي دا یو ښه پرمختګ دی، خو که دا خبرې د ځینو پټو او لنډمهالو هدفونو لپاره وي بیا نه یوازې دا چې ګټه نه لري بلکې زیانونه به هم ولري چې په کار ده سر له اوسه ورته کار وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي په کور دننه او په نړیواله کچه د افغانانو لپاره د سولې او اوربن غږ راپورته شوی دی. هیواد لیکي ملي غوښتنې او د حکومت هڅې دا دي چې د راروان لوی اختر په مناسبت دی د حکومت لخوا پلان شوی اوربن په دایمي اوربن بدل شي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر غني د کوچني اختر په څیر د لوی اختر لپاره هم د اوربن تیاری نیسي او په دې برخه کې په ملي او نړیواله کچه سلام مشورې پیل کړې دي.
ازادي راډیو اورې په افغانستان کې 12:30 بجې شوې خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د لوګر امنیه قومندانی وایي د ازرې پر ولسوالۍ د جګړې شدت کم سوی دی. وسلوالو طالبانو د رپورټونو پر اساس له تېرې شپې راهیسې پر ازرې ولسوالۍ له څو خواوو شدیدې حملې پیل کړې دي. د ازرې د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاهپور احمدزي څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې تر دیرشو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي او پولیس هم درې تنه وژل شوي دي. د احمدزي په وینا په سیمه کې د جګړې شدت د کمیدو په حال کې دی. په فراه کې چارواکي وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي او تر دیرش زیات زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري نن څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دریو امنیتي پوستو حمله کړې وه چې تر نن سهار روانه وه. د مهري په وینا په دې حمله کې 4 عسکر وژل شوي او 6 تنه زخمیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا نافذولو امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اسعارو د راکړې ورکړې مارکیټ او څو مهمې صنعتي ادارې په نقشه سوي دي. ترامپ دا بندیزونه درې میاشتې وروسته تر هغه لګوي چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل یې اعلان کړل. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون ویلی چې ایران به د امریکا له بندیزونو سره سره په اټومي موافقه کې پاتې سي. حسن روحانی ویلی که امریکا غواړي چې د دغې مسئلې په اړه مذاکرې وکړي باید د مذاکرو لپاره ښه نیت څرګند کړي او بندیزونه یې برخه نه دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول منفورد د کاروبار ملګري ریک ګیټس په دې اړه چې له منفورد سره یې د میلیونونو ډالرو ترلاسه کولو مرسته کړې جزئیات ورکړي دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې زه نجیه صفای ساسی هرکلی کوم. د دې اونۍ په پروګرام کې د ښکلا، جراحي او د پوستکي په ناروغیو خبرې کوو. د پوستکي او ښکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسار زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب کمیسار، ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی.
سلامت اوس. تشکر، ډیره مننه صاحب.
دغه موضوع په اړه یو راپور چمتو شوی، راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د ځینو رپورټونو په اساس په افغانستان کې هر کال کابو 400 خزینه او نارینه افغان ځوانان خصوصي روغتونونو ته ورځي چې غواړي د پلاستیکي جراحي په وسیله خپل سیر خپل کړي. د خپل په مخه د بدلون راوستلو دا چاري د محل د پلازمینه کابل په ځینو خصوصي روغتونونو کې ترسره کیږي. د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمقدس فروزان وایي په دغو روغتونونو کې د جلدي ناروغیو سوځیدنې کال دلانی او داسې نور ورته ناروغیو درملنه کیږي.
زیاتر چې اړتیا مثلا شو چې سالدانه داغ لري هغه تداوی کوي. خو تداوی کیږي د جراحي پلاستیک ډاکټرانو او متخصصینو لخوا. دا د خلک مراجعه کوي، مثلا دا لپچاپ چې دی مراجعه کوي، کامچاپ دی. نور دفکتونه چې دي مثلا دا په بوسته کې باندې دا ورین کلیا چملکی دی دلکی داغه دپاره یا هغه دفتونه چې د جلدی ناروغۍ له کبله وروسته پاتې کېږي مثلا پټه تشکار دی مثلا یو څوک ځوانکې لري داغه وروسته پاتې کېږي دا خلک ډېر مراجعه کوي.
نوموړي وویل له نیکه مرغه اوس په افغانستان کې د پلاستیکي جراحي درملنه په ډېره ښه توګه ترسره کېږي چې پخوا دغه امکانات ډېر کم وو. باید وویل شي چې دغه ډول عملیات ډېری وخت بریالي نه وي او د ترسره کېدو وروسته یې غوښتونکي پښیماني څرګندوي. ډاکټران هم په دې اند دي چې په ځینو حالاتو کې د عملیاتو پایله له ستونزو سره مخ کېږي او په وینا یې د عملیاتو پروسه په خپله یو لړ قوانین لري. که چیرې ورته پاملرنه ونه شي نو ځینې وخت عملیات بریالي نه وي. خو له دې ټولو سره سره روغتیا متخصصین وایي چې د ښځو او پیغلو نجونو ترمنځ د ښکلا جراحۍ لیوالتیا ډیره شوې ده. افغانستان کې د ښکلا جراحۍ دود د 1920 لمریز کال راهیسې پیل شوی او تر اوسه په دغه برخه کې دوه معیاري روغتونونه قانوني جواز لري چې یو شمېر نورې بیا په غیر معیاري ډول عملیات ترسره کوي. ډاکټران وایي هغه کسان چې د دا ډول جراحۍ لپاره اقدام کوي یو شمېر جدي ستونزې نه لري خو له رواني اړخه یې جدي بولي او تر دې چې د ژوند دوام ورته ستونزمند ښکاري. د جراحي ډاکټرانو په وینا یاد کسان د خپلې شخصي سلیقې له مخې د خپلې خوښې وړ کسانو تصویرونه راوړي او غواړي چې څیره د هغوی په شان معلومه شي او په یو کال کې درې ځلې هم ورته یو شمېر کسانو مراجعه کړې چې د خپل څیرې عملیات ترسره کړي دي. خو یو شمېر ارواپوهان بیا وایي خلک د درېو دلیلونو پر بنسټ د ښکلا جراحي ترسره کوي. لومړی دوی د بدرنګۍ احساس کوي، یا پر ځان میندې او یا هم انحرافي فکرونه لري.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغلې دوستانو، نن ورځ د پوستکي او ښکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسار زموږ ملمدی او د ښکلا جراحي او د پوستکي ناروغۍ په تړاو به موږ سره بحث ولري. ل ډاکټر صاحب کمیسار نه به وورو چې ولې په دې ورسیو کې د خلکو ترمنځ د ښکلا جراحي لیوالتیا زیاته شوې او عوامل یې څه دي او څومره پلویان لري؟
سلامت و سب تشکر کام ستاسو سخه سلام مورند کام ستاسو تخنیک همکران تا و هم درنگ ستاسو در رادیو طول و محترم و آوریدون کتا. بله، پرزای پختنه ده پدی اواخیرو که نه تنها پر افغانستان که بلکه در دنیا پا گود گود که در خکولا و در زیبایی شایقین زیاد شویده. دا پر دې معنی ګرځي دا یو نوی پدیده نه ده، دا ډیر له پخوا څخه البته په هند کې شروع شوی او بیا دغه مدرن د نن ورځې کوم پلاستیک جراحي عملیاتونه چې کیږي او یا هم د زیبای یا ښکلا عملیاتونه چې کیږي دا اکثرا بیا د ایتالیا څخه شروع اوس د دنیا په مختلفو ملکو کې بل خصوص پر ټوله اروپا او همچنان امریکا کې او استرالیا کې ډیر آمده. خوب په دا وروسته کې په افغانستان کې چې د نړۍ په دریمه درجه هیوادو کې راځي اهم معموله شوې ده. په دې معنی چې یو تعداد زمونږ وطنوال او دوستان چې بیرون له افغانستان څخه وتلي وو بل خصوص ځکه دغه پدیده د زیبایی او د جراحي پلاستیک خصوصا په ایران کې چې زمونږ نږدې ګاونډی ده پر دې کې زیاتولو. نو پام دې اساس هغه دوستان یا زمونږ هغه هیوادول چې ایران ته مهاجرت کړي یا د دنیا په نورو هیوادو کې مهاجرت کړي په دې خاطر چې هغه ته دغه خدمات ډیر ګران دي د هزینې له نظر څخه او هم درنګه د وخت له نظر څخه هغه زمونږ دی وخت ورته ډیر نه وخت ورکوي. نو په خاطر باندې په افغانستان کې تقاضا ځکه لوړه شوې چې هغه خلک یا چې کله بیرته افغانستان ته راځي یا د میلمستیا په خاطر باندې یا خپل هیواد ته خپل د کورنۍ لیدلو په خاطر باندې یا بیرته د ژوند د ادامې په خاطر باندې د ملک ته راځي نو د دنو عملیاتونو خصوصا د جراحي زیبایي عملیاتونو غوښتنه کوي. چې خوشبختانه وایم چې فعلا مونږ په افغانستان کې څنګه چې تاسو راپور وویل چې فقط دوه معیاري روغتونونه زه باید وایم چې دوه فقط مونږ دولتي معیاري روغتونونه لرو ول تر خو شخصي روغتونونه تقریبا تنها زه چې کوم ایسای په کابل خر کې لرم ځکه چې زه په خپل هم یو شخصي روغتون لرم البته په کابل کې په اولو میکرانو کې. نو بر علاوه زمونږ له روغتون څخه تقریبا شاید د لسو په شاوخوا کې نور خصوصي روغتونونه چې هغه ټول د ښکلا او زیبایي او جلدي خدمات وړاندې کوي بل خصوص د جراحي زیبایي خو دا بیا هم پر شخص پورې ارتباط لري پر هغه څوک چې د عملی اجرا کوي چې څنګه اجرا کوي په کومو معیارونو اجرا کوي او خلک تر کومه کچه پورې راضي دي او کنه دي. خو په ټوله کې بل او غوښتونکي په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شوي دي او یوازینی علت هم د هغه دوستانو یا زموږ د وطنوالو راتلل او یا هم غوښتون کې اصلي غوي دي چې په بهر کې ژوند کړی ده او بیا یې دغه کورنۍ یا هغه دوستان چې دغلته په افغانستان کې ژوند کوي که چېرته هغوی د کار په بهر کې کړی اوسیږي بیا د دوی کورنۍ دلته د غوښتنه کوي او که چېرته هغوی د هغه اقتصادي مشکلات له نظره چې مثلا که په اروپا او امریکا او یا نور هیوادونو کې اوسیږي چون هغلته دغه خدمات د هزینې نظر څخه ډیر ګران دي او دا په ټرشری خدماتو کې یا درېمه کټګوري ګوري خدماتو کې راځي اول خدمات نه دي نو په دې خاطر باندې په هغه دنیا کې ډیر ګران دي. نو دا چې په افغانستان کې وضعیت شوی دي او زیات خلک شایقین دي وغواړي ستاسو د راپور په ایسایل بته چې کوم راپور مو چمتو کړی او چې سالور ساو پر کال کې زه شاید ویم چې دا شاید 15 حتی لس برابر وي ځکه زه په خپل شخصي روغتون کې کوم معلومات لرم زه اوس په هفته کې حداقل 2 عملیات لرم. نو که چیرته البته 2 هغه چې صرف زه د جراحي ملت یعنی سیرول ته ضرورت لري.
دغه عملیاتونه په کومو برخو کې دي؟ تاسو خپل ویلې چې دغه شمیر ورستر بل زیاتېږي، تر ډیره په کومو برخو کې خلک راځي او دغه عملیاتونه ترسره کوي؟
بله خه، دا مختلف برخې دي. البته زیاتره د غوښتون کې د دغه عملیاتونو یا د دغه پروسیجرونو هغه کسان دي چې غواړي تغییرات یا د زیبایي په خاطر باندې فقط په صورت کې یا په مخ کې د تغییراتو له خاطره. البته له غاړې څخه پورته زیاتره غوښتون کې زمونږ په هیواد کې دغه خلک دي، یعنی اکثر غواړي چې تغییرات په کچیر ته مونږ ټول بدن په دریو برخو باندې وویشو چې یو البته په ساده ژبه وایم چې اوریدونکو ته هم عام فهموي، په دې معنی چې له غاړې څخه پورته یو قسمت، همدارنګه له غاړې څخه بیا تر نامو پورې دویم قسمت او تر نامه کته که درې قسمتونه باندې وویشو، په دنیا کې البته دغه ټول بخشونه ځان ته مریضان لري او مراجعین لري او تداوي کیږي او هغه د دوی د غوښتنو مطابق ورته پروسیجرونه اجرا کیږي. ولې په افغانستان کې تنها د غاړې څخه پورته یعنی د ښکلا او د زیبایي هغه پروسیجرونه چې له غاړې څخه پورته اجرا کیږي دا ډیر شایقین لري او اکثره موږ هم دغه اجرا کوو؟ او دا چې تاسو پوښتنه وکړه چې د څه په خاطر یا کوم عوامل دي یا د کوم پروسیجرونه ورته اجرا کوو، بله مختلف پروسیجرونه دي. مثلا په یو تعداد خلکو کې چې له وخت څخه تر مخه د زړښت علامې پکې پیدا شوې چې موږ ورته البته په درې ژبه کې پیریز ودرس وایو، نو دا کسان موږ په افغانستان کې زیات لرو. اکثرا دوستان مراجعه کوي مثلا د وچلی له عمیق و ظریف و خطونو څخه د دواړو ورځو ترمنځ یو عمیق خط چې د اخم د خط پر نوم باندې البته یا دیږي په عربي کې د قهر خط ورته ویل کیږي، دغه د سترګو په دوو کنجونو کې د چینو چروک یا د ظریف و خطونو منځ ته راتلل او حتی د عمیقو خطونه، همدارنګه د سترګو لاندو قسمتو کې د غوچونو یا چقوروالو یا د خندکیو منځ ته راتلل، د د ترخوا د صورت یم دغه د مخ په منځنی قسمت کې البته بل خصوص پر رخصارو کې هغه کسان چې عمر تقریبا د سلوي کال څخه تدریجا زیاتیږي دغه تحت جلدی شه هم تدریجا زود کیږي او په نتیجه کې اغلته هم د سیزن نغښتون کې خندقي او چقوریان مې سره زی چې هغه د زیبایي نظر څخه ډیرو ته د منلو وړ نه وسیږي، او د دې ترخوا د پوزې او د شونډو ترمنځ د کوم خاتونه چې دي د عمیقي او پرزنه کې اهم یو تعداد خطوط منستر از یم د پخپله د پوزې او د خولې ترمنځ کوم خط چې ده د خطر از یم ترزن پوره او یو تعداد نور ارزنی خاتونه او مشکلات هم په ټول صورت کې پیدا کیږي. بر علاوه له دې څخه یو تعداد اضافي وزن وی هم فرور د تقریبا اضافی و عضلاتی و یا هم وزده ده زن ترلنده، یعنی طبی اصلاحات نغوارم چل تو کرم دلت زخیره که گروه چه ده پخپلا ده صورت ده یا بدرنگی سبب گرزه ده ده طول پا مجموع که یو اوگ تیف ده امراض را شامل که چه ده زیبای امراض اکثر پا افغانستان که غوختون که دی بر علاوه لده سخه.
ډېر زیاته مننه پوښتنې ډېرې دي ډاکټر صاحب. راځو اورېدونکو ته یو اورېدونکی د محل لومړی هم ځان را وپېژنئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خوږیانې زه له موضوع نه بهر پوښتنه یو مریض لرم، دا د نس پوستکی یې درکوي د نامه شاوخوا.
ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته؟
ښه. د نس پوستکی درد کوي وروره، بغیر له درد څخه کوم نور جلدی علایم په کې لیدل کیږي؟ سوروالی داسې د پوستکي نور تخریشات کوم څه شته دي؟
نه نشته، بس دغه د پوختي د یو خو څخه شروع د نامه شاوخوا ده.
ښه، ډېر سمه ده. د راډیو له سپو څخه مو خپل جواب واوري.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو به دغه پوښتنه ځواب کړئ، بیا به زه نور اورېدونکو ته.
ډېر ښه. خاول مننه کوم له د ګران ورور څخه د وپوښتل چې د په کور کې په فامیل کې یو د کورنۍ غړی د نامه څخه ښکته او د قبرغو قسمت کې دغلته درد احساسوي. البته هیڅ نوه جلدی عرض علیم ویل چې پکې نه لیدل کیږي. ښه، د ورور ته به داسې عرض کوم چې اول یو دغه دقیقه تاریخچه ته ضرورت لري چې وګورو هغلته کوم د تروما یا د ضربې تاریخچه سته که نهسته ده. بغیر له هغه کې یو تعداد داخلي نور امراض دي، که چېرته دا په هر ډول راپیدا شوي اوسیږي، یو تعداد احاد امراض چې په داخلي او جرۍ پورې مرتبط دي هغه باید پکې ولټول سي، او که چېرته مزمن حالت اوسیږي هغه هم یو تعداد خاصو ناروغۍ ته ارتباط ورکول کیږي. نو بینن دغه ورور ته باید زه ووایم چې ستاسو ناروغ د ټلیفون د لارې څخه او د تماس مو چې له موږ سره نیولی، اول خو د کور ودانۍ درته وایم، ولې نه شو کولای چې تشخیص و درملنه و حداقل در سره همکاري وکړو؟ ولې یوازینۍ لاره چېرته کولای شو چې راهنمایي وکړو هغه ده چې تاسو د کور تر خوا مو نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ، تر څو یو ډاکټر سویل نږدې څخه وګوري، هغه که د هر مسلک ډاکټر اوسیږي. نو حداقل تاسو به هغه خپل مشخص ډاکټر ته راهنمایي کړي او ستاسو د مشکل په د حل په لاره کې ورسره همکاري وکړو.
ډېر زیاته مننه. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب مې
وکړه. وعلیکم السلام.
بخنو وړم،
مهرباني.
یو ماشوم دی د مخې سوځېدلې دی.
ښه.
آیا دا د مخ جراحي د دې کېدای شي چې د دې د علائم د دې مخ نه ایستشي دا د سوختګي؟
ښه، مهرباني.
ګران وروره، ماشوم د څومره عمر ده؟
ماشوم د 2.5 کلو
دی. ښه، ډېر. او څومره وخت مخ ته سوځېدلې؟
دا تقریبا یو 2.5 میاشتې
کېږي. ښه، ډېر سمه ده وروره. د راډیو له سپو څخه مو ځواب واوري.
مننه کوم له دغه ورور نه، مهرباني وکړئ. ډېر
مننه کوم له ورور څخه، له پوښتنې څخه متاسف یم چې د دې ماشوم ول سوځېدلې، باید مراقبت سوی. خو په هر صورت اوس واقع ده شوې ده. نو بینن بله، دا د تداوی وړ ده، د درملنې وړ ده. په کوم ځای کې چې هغه سوختګي مین سره غلی ده، هغه معمولا یو کلکه غوندې غوښه مین سره وړي چې هغه د کلیویټ په نام سره یادیږي، چې دغه کلیویټ بیا د یو مشخص جراحي پروسیجر په واسطه باندې لرې کیږي. او یو بل مساعد پوستکی چې د مخ پوستکي ته ورته والی ولري، مثلا له ورانه څخه یا له بدن د کوم بل قسمه څخه راخیستل کیږي او دغلته انتقالیږي، انشاءالله د تشویش وړ نه ده، بلکې د درملنې او تداوی وړ ده. او که چیرته تنها هغه کلکه غوښه اوسیږي، نو هغه د یو تعداد تطبیقاتو په نتیجه کې، یعنی د زرقي او یا هم ټاپیکل دواګانو په وسیله سره کېدلی شي درملنه ورته وشي. خو بیا هم په هر صورت په مجموع کې ورته ویل سم بالي د درملنې وړ ده، د تشویش وړ خبره نه ده. ولده چې 2.5 میاشتې تیر شوي، دومره ژر د هغه جراحي پروسیجر نه ورته لازم نه دي. هغه باید پرېښودل شي چې ښه د لږ زره مزمن شي، خپل پوخوالي ته ورسیږي، وروسته له هغه څخه جراحي مداخله پکې کېدلی شي. ولې په داسې یو حالت کې نه؟ خو بیا هم ښه ده چې له نږدې څخه یو متخصص ډاکټر سره د جلدي او زیبه یو بالخصوص د جراحي پلاستیک ورسره یو مشوره وکړي، دا به ډېره په ګټه وي.
ډېره زیاته مننه. دوستانو، یادونه کوو چې نن ورځ په پروګرام کې د ښکلا جراحي او د پوستکي په ناروغیو خبرې کوو. په پروګرام کې د پوستکي او ښکلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسار زموږ میلمه دی او د اوریدونکو پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني. ښه، په بخښنې سره د دغه ورور غږ نه راځي، د دې بیا ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب، راځو دې ته. اکثره خلک چې د ښکلا جراحي ترسره کوي، هغوی سره یو اندېښنه دی چې دغه جراحي به مثبته نتیجه ورکړي او که نه. تاسو دغو ناروغانو ته، دغو خلکو ته څه قناعت ورکوئ؟
بله، ښه، په مجموع کې باید داسې ووایم، اول خو هغه غیر ضروري عملیاتونه یو څه درته وایم چې نه تنها په افغانستان کې ده، په ټوله دنیا کې د انسان یو مشکل دغه دی چې هغه د خدای ورکړی یا هغه د خدای خلقت چې کوم یو ده اکثر ترې ناراضه اوسېږي، ولو که هر څومره ښکلی وي په خپل ځان کې یو مشکل را پیدا کوي. اول خو زما د یو جلدي ډاکټر خصوصا د جراحي او د زیبایي د متخصص په حیث تا ورته مشوره لرم چې خدای درکړی مغه کوم حسن چې لري په مغه قناعت وکوي. بعض هغه دوستان که چیرته هغوی مثلا زما په شخصي مریضانو کې مثلا د پردې تر مخه البته په ټلویزیون کې کار کوونکي دي، یو تعداد نور هنرمندان دي، او بعض نور چې هغوی یو تعداد دغه زیبایي او د ښکلا پروسیجرونه غواړي، موږ ورته عملا هم اجرا کړي دي، بیا وروسته له یو مدت څخه له هغه پروسیجر څخه ناراضه دي او بل پروسیجر غواړي. بله، په ټوله دنیا کې دا یو مشکل ده. په دا معنی چې دوی څنګه چې تاسو په خپل راپور کې هم وویل، اول د یو ډیر مشهور سری یا د هنرمند یا د دنیا د یو معتبر اکټور عکس راوړي او وایي چې په دغه رقم ماته فلان ځای مو مثلا د پوزې شکل مو دغه سره جوړ کړي، مثلا سترګې مو باید په دغه رقم شي، مثلا د شونډو هغه جسامت یا غټوالی یا شکل باید په دغه رقم شي، هو همداسې نور نور نور. نو بنان اول خو وایم چې د خدای په خلقت کې زمونږ د ډاکټرانو لاسونه که هر څومره وسیږي اول خو په هغه رقم نشي کېدلی. صحیح ده چې مونږ یو څه تغییر ورته ورکولی شو، ول دا تغییرات خپل یو سلسله مشکلات هم لري. مثلا که چیرته مونږ د پوزې په زیبایي کې یا د پوزې په ښکلا کې بعض مداخله کوو، یعنی په درې حالاتو کې مونږ مداخله کوو. یو دا چې په ځینو هغه دوستانو کې چې پوزې مثلا نسبتا کوږوالی ولري، بله د هغه د سموالي په خاطر باندې مداخله کوي که څوک وغواړي، نو هغه یو سلسله مشکلات پاینده کې دلري چې وچوالی را پیدا کوي، پاینده کې تماس سره خونریزي را پیدا کوي، ګرچې شکل به سم شوی اوسېږي خو همیشه په خوب کې خوروپوف چې لري او بعض اوازونه دغه مشکلات ورسره اوسېږي او همیشه د وچوالی احساس کوي. دا په دې معنا چې داسې ځینې مشکلات هم لري. د ترخوا مثلا ځینې نور جراحي پروسیجرونه مثلا بعض زمونږ له دوستانو څخه غواړي چې دغه ورځې ډېرې پورته سي، نو هغه چې کله مونږ ورته پورته کړو نو بیا وروسته دغه دیرش یا پنځه دیرش کلنی عمر څخه چې عمره لږ زیاتېږي بیرته بیا راځي چې دا زما ورځې خو تقریبا د شیطان ته ورته ورځې شوي دي، نو دا بیرته راته اصلاح کړي. نو داسې ځینې مشکلات شته دي. بله، چې زمونږ مراجعین اول خو خپله غوښتنه هم هغسې وي چې جوړې کړو، بیا وروسته له یو مدت زمان څخه بیرته راځي او ترې ناراضه اوسېږي او دغه د تغییر شکل غوښتنه کوي. په جراحي کې مونږ یو مشکل هم دغه لرو، کله چې مو یو تغییرات منځ ته راوړو ځینې تغییرات دایمي وسیږي، چې بیا مونږ نشو کولای چې بیرته تغییر راوړو. نو بینان هغه دوستان چې غوښتون کې د خپل د سری په تغییر کې خپل په زیبایي یا ښکلا کې مونږ دوه نوه کارونه کولای شو، یو ته جراحي پروسیجر نه دی چې هغه دایمي دی، ول یو ته چې دی هغه موقتي دی، یعنی معمولا د شپږ میاشتو څخه تر یو کال پورې نهایتا کار کوي، چې هغه بیا جراحي پروسیجر نه ده، ګرچې په جراحي زیبایي کې راځي خو یعنی د چړې څخه پکې استفاده د پل څخه نه کیږي چې پوسکه یې سکو، نو هغه بیا ښه پروسیجر نه دی. په دا معنی که چیرته وروسته له شپږ میاشتو یا یو کال څخه دغه شخص ونه غواړي چې د ته ادامه ورکړي، نو بیرته خپل هغه پخواني حالت ته راتللی سي. ولې یو تعداد جراحي پروسیجرونه که چیرته مونږ اجرا کړو د هغه کسانو له خاطره چې غوښتونکي اوسېږي هغه بیرته نه راګرځېدونکي دي. نو بله، ستاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم چې مونږ هم داسې دوستان او داسې مراجعین لرو چې د شوي عملیات یا پروسیجر څخه وروسته بیا ناراضي اوسېږي او غواړي چې بل شکل ته وړوي، او که چېرته هغه مونږ داسې پروسیجر نه ورته اجرا کړي اوسېږي چې دایمي اوسېږي، نو بیا ترې مزرت غواړو.
ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان را وپېژنئ.
السلام علیکم سید مریم نگران من یاری کنی ولی اول تاسو بیا ډاکټر ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام نوري صاحب، خرغلی مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب نن دغه پښتنه دا زما خپل تقریبا 2.5 کال وشل دا جلدی تکلیف لرم دا اکنی میږي، نو ډیر زیات تداوی مو کړل خو اوس په حال یو ډاکټر نه تداوی شروع کړی 2 درې میاشتې کیږي، نو د دې سره بیا هم زما اکنی لکه نه کنټرولېږي. ارنیون پنوم باندې ګولې دي دان استعمالومه او بل لکه اوسم لګ لګ زیاتېږي، نو پاریس سره خو بيخي خرابېږي چې پاریس کله پرې د نورمال کتا څه بینه وو پختې دا څنګه مسله ده.
جناب نوریب سه ما ستا پختنه واوریدله، خو تاسو لطف وکړه ته وایئ چې سو کلن یاست.
زه زما عمر تقریبا شل کلن دی په تلس کلنۍ کښې ما ته لکه دا مرض رسېدلی او بل وبښئ دغه یو پوښتنه بل هم چې زما ویره نه شي مالې چې زه وینه ورکړم یا نه د سیاتامه کښې
نوری صاحب دغه راته ووایه چې دا په کومو قسمتو کې ستاسو د بدن دي تنه پر مخ دي که په چېرته په سوټه او په سینه باندې هم ستا
لکه څه اړیکه پرې شوه ډاکټر صاحب نو پوښتنه هم تاسې اخیستې مهرباني
وکړئ پوښتنه مې اخیسته مننه کوم له نوری صاحب څخه د ننګرهار څخه اړیکه نیولې وه بله او وروره دغه اکنې چې دوی یاد کړی دی په عامه ژبه کې ځوانېدنې دي نو ځوانېدنې د نه تنها د په افغانستان کې د نړۍ په مختلفو هیوادو کې د 70 څخه تر 80 فیصده نفوس د ژوند په یوه مرحله کې دغه ناروغي تیروي او د تقریبا 80 فیصده چې اوسیږي دغه معمولي یا عام شکل ده په دې معنی چې هغه د ډېرو عادي درملنې په مقابل کې ښه نتیجه ورکوي او ضرورت مزمنې ګرچې د یو مزمنه ناروغي ده دوامداره اوسیږي ولې ډېرې تخصصي درملنې ته ضرورت نه لري ولې په یو تعداد تقریبا 40 فیصد واقعاتو کې چې هغه ته مونږ البته که چیرته د کټګورایز کو مونږ دوه شکل لرو او د سیوریټي له نظر څخه تقریبا خفیف او متوسط او شدید شکل لرو که چیرته دغه شدید شکل فکر کوم مونږ د دغه جلدی امراض تقریبا د ځواني کې دنو تقریبا 40 فیصد شدید شکل لرو چې دغه شکل څخه یو هم دغه زمونږ غرور چې سیویر شکل لري او ځواني کې دنه معمولا په مخ او بعض اوقاتو کې په سوټ باندې او پر سینه باندې او یعنی په ټټر باندې او هم درنګ د وګوشت او کله کله پر بازوګن او هم د داسې دانو په شکل باندې چې کله التهابي اوسیږي کله کله چرګه هم له ځان سره لري او یو تعداد حالاتو کې د سیست او نوډول په شکل هم موجود وي بله ګران وروره دغه ناروغي د تداوي او درملنې وړ ده معمولا شروع یې د 14-18 کلنۍ نه شروع کیږي پیک د واقعیت یا بیشترین یا ډیرترین واقعیت هغه په اتلس کلنۍ کې وي ولې تدریجا آهسته آهسته تر 15 کلنۍ پورې په اکثریت مطلق د مصابینو کې له منځه څخه ځي دا چې تاسو ډېره درملنه کړې وه حتی د یو دوا نوم یې واخیسته چې ارنوینې وویلې چې د البته تجارتي نوم یې ده او اصلي نوم یې ایزوټریچینین ده چې دا بیا د جلدي متخصصین په یو تعداد شدیدو حالاتو کې دا چې ما وویل چې دا شدید شکل لري په دې خاطر چې ډېر راته یې دوا نوم واخیستلو نو په هغه شدیدو حالاتو کې دغه دوا ورکول کیږي چې دغه دوا په خپله د شونډو د وچوالي په بدن کې د نورو قسمتونو حتی د سترګو د اوښکو د کموالي سبب ګرځي ولې یو انتخابي دوای ده دا دوا څو مشکلات چې لري د شونډو د وچېدو همدغه د پوستکي د وچېدو او معمولا د ځوانکو دانو درملنه زمانګیره ده وخت غواړي حد اقل شپږ میاشتې ده نو کله چې زموږ متخصصین او ډاکټر صاحبان خپلو ناروغانو ته دوا ورکوي یو بد معمول مشکل چې په افغانستان کې ده کوشش کوي ډاکټر صاحبان البته ټولو ته زه احترام لرم چې مریض خپل بیرته په دوه یا درې وختو کې راغواړي نه که چیرته دا مریض پوه کړل شي چې دغه یوه نسخه ده ستا په دوا کې او درملنه کې هم فرق نه راځي حد اقل ته درې میاشتې وروسته د دویم ویزټ له خاطره راغواړم او په دغومره وخت کې تاسو ته نتیجه درکولی شي او حد اقل تاسو هغه نتیجه باندې پوهېدلی شي یو ته د ټاپیکل یا موضعي یا هغه دواګان چې په مالشي ډول سره توصیه کیږي له ډاکټر صاحبان له خوا څخه هغه یو سلسله مشکلات لري په دې معنی چې که چیرته لږ زیات استفاده وشي له مصابینو له خوا څخه کیدای شي پر مخ کې سوروالی سوزش او پوستکی پوستکی پیدا شي چې معمولا زموږ دوستان یې همدغه مصابین داسې فکر کوي چې د دوا سره حساسیت دی او دوا قطع کوي چې نه هغه داسې نه ده هغه حساسیت نه ده هغه مشکل ده چې دوی دوا نسبتا زیات استفاده کړې ده هغه د یوې ګوتې د نیم بند پر اندازه واخلي او معمولا د یو شپې بعد یا په هفته کې درې ورځې استفاده کیږي کم کم که چیرته بیا هم داسې مشکل له پیدا شي دوا اندازه د کمه کې ادامه دې ورکړي نو دا ګران ورور ته زه دغه توصیه لرم چې دوا مو بیا د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې اجرا کړئ انشاءالله کاملا د درملنې وړ ده لږ زره وخت غواړي زمانګیر ده تاسو هم باید ورته حوصله ولرئ او بل د وینې د ورکړو باره کې مو پوښتنه وکړه چې دا ستاسو د دانو سره کومک کوونکی ده که نه ګران وروره د دانو سره مو کومک کوونکی نه ده ولدا د خیر کار دی هر هغه سالم شخص چې وتوانیږي د قلب په دریو میشتو کې یا په هدا قلب په شپږ میشتو کې د خپل دی وینې تقریبا 40% چغه یو لیتر یا 2.5 کېدل شي کول سي ورکی. نو دا ستاسو د صحت له خاطر هم خدای یو بل اړ زمونږ ستاسو وطنوال له خاطر او څوک چورته ضرورت لري دغه له خاطر هم ډیر کومک کوونکی ده. ستاسو دغه د احساس د سټایلو ولده bale وینور کړی هر درې شپږ میشتو وروسته د یو یونټ څخه تر 2.5 پورې خو دا ستاسو په ځوانه کې دنه پورې هیڅ رب نه لري. ستاسو ځوانه کې دنه هیڅ نه و د پر هیڅ ضرورت نه لري. البته غذایی رژیم یو ته د غذایی رژیم چې ډاکټر صاحبان له خوا څخه توصیه کیږي bale په مخکنی ریفرنسو کې دا څه خبره وي ولی په اوسنی اپډیټ ریفرنسونو کې یا نوی ریفرنسونو کې هیڅ دغه څه پر هیڅ چاغه منل شوی وسیږي او یا د ځوانه کې دنه په تجدید کې رول لري نه سر نو بینه تاسو پر هیڅ ضرورت نه لري. هر نوع غذایی مواد ولسی خو بغیر ډار او سترس څخه کچیرته هر هغه شی تاسو په سترس او ډار وخلی ولا یو ګلاس وبو سیږي بل ستاسو ځوانه کودنو د تشدید سبب ګرځي مریضی مم زیاتېږي او معمولا په خپل هم د ځواني کېدنی یا کني په خپل د سترس او تشویش سبب ګرځي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونه چې د خلا جراحي او پوستکي ناروغي ته زنګړې شوی و هم د غلطه په تر رسیدي یادونه کوم چې د پوستکي او خلا متخصص ډاکټر فهیم الدین کمیسر زمنګ ملمو ډاکټر صاحب کمیسر یو نړی مننه
زه تشکر سلامات اوس
له تاسو ورېدونکو هم ډیره زیات